سلام نو وخت مو بخیر خره خلاص د مهال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب د لرفو خبرونه ټاکل شوې ده چې د طالبان د ریاست وزیر اقتصادي مرسم عبد الغني برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د کازان په شپاره سره اقتصادي فورم کې ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نو وخت له وخت شي ازادي راډیو ته وي چې د کازان غونډې ترڅنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړه شي. د کازان غونډه چې د روسیې او اسلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادیږي د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورم یو اقتصادي نړیواله غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربه توب جوړیږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړي هیوادونو سره. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په روپ دوی وبیان کې ویل چې اسمت الله ارکاشف او د اودارز سپرس استربرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همداراز د ترمز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې ښاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزې د کمولو لپاره د بس په تمځایونو کې له واښو جوړې شوې پردې او د اوبو شیندونکي نصب کړي دي. پردې سربیره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنګونو رنګ شوي سو لږه ګرمۍ جذب کړي. دغه ساده خو موثر اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 25 درجو پورې راټیټه کړي او خلکو ته د راحتۍ زمینه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شوه او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي درو کې عملي کیږي. د تودوخې زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتي ګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونې د تودوخې څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول دیار لزه خزیات کسان ژوندې واخیست. احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنی اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د وی بیل په توګه عملي کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دی به سبا د مې په 15مه د ترکیې په پلازمېن انقره کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره انتظار بسي او یوازې به له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري له نور روسي چارواکو سره نه. زلنسکی پرون په کیف کې خبر اعلان کړ چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته هم چې اوس د منځنۍ ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدینه څه کوي چې له نړیوالې دومې جګړې راوروسته د اروپا ته ټولو لوی خونړۍ جګړه پای ته رسوي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې ویل چې روانه اونۍ په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرې اترې ښایي ښې پایلې ولري. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به دغه لوړ پوړو امریکایي چارواکو په ډله کې وي چې د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیه ته سفر کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدر منو غلالی زکون کو زای پرشتہ غفار یوزل به هم تاسو ټول ته شرقاس په ما ده یولسم ټولګي جغرافیا مزمن شپ جبلسته هله د چ تاسو ټول قدر منو غلالی زکون کو برادر او جوړ صحت مند او سری او د صحه شوی وطن قدر منو زکون کو زمرستا سو د نن ورځې شپ جبلست هیواد نپلرون کی حزی دی چې کتاب صفاله 15 مل پیل 3 پتی می سپی پری دی همدارنګ زمرستا سو د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به پلوست کی مرو تاسو ولولو عبارت دی نمره د هیواد نپلورن کې حافظه دویم پلیزات تریم پلیزات د پلیزاتو د قانون او اقتصادي اهمیت په هیواد کې څلرم د ودانی د ډبرو قانون د هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. قدرمنو زده کوونکو د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د هیواد نپلورونکي حافظې پیژن یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان د نپلورونکو حافظو په هکله معلومات ترلاسه کړو. دا چې موږ تاسو د نپ له کلمې سره آشنا یو موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نپ زیرمې هغه زیرمې ته ویل کېږي کوم چې د حیواني ژیوو څخه منشا اخلي چې د کلونه په ځمکې کې د تودوخې تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپتو باندې تبدیلې شوي دي. نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپتو زیات شمېر زیرمې شته چې د هغو له جملو څخه یو هم زموږ ګران هېواد افغانستان شمېرل کېږي چې زیات شمېر د نیپتو زیرمې لري. کله چې په 1414 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جیولوجستانو لخوا څخه څېړنې سرته ورسول شولې نو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لکه په شمال کې لویدیز کې همچنان جنوب او جنوب لویدیزو برخو کې د نیپتو زیرمې ته تثبیت کړلی چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمه یې پخپله په جوزجان کې ده. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمې حوزه لرونکي حوزې به وپېژنو د نیپتو کومې چې زیاتې مهمې دي. د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې ده د انګوت د نیپتو کان دی چې دغه کان پخپله د سرپل د شاره څخه د 5 کیلومترې ختیځ کې موقعیت لري چې د نیپتو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 1200 متره پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنځکونکو جیولوژیکي زیرمې په 1.1 میلیون ټنو ته د ایستلو کېدو وړ دي چې زیرمې یې تر اوسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټنه ښودل شوي دي. دویمه برخه به درنځکونکو د عقد دریاو د نیپتو زیرمه ده. دا هم په خپل لکه څرنګه چې د انګوت زیرمه په 5 کیلومترې کې د سرپل څخه موقعیت لري خو دا بیا د 10 کیلومترې په ختیځ کې د سرپل موقعیت لري چې ټولې زیرمې 2 میلیون ټنه ثابت شوی دی او د ګټې اخیستنو وړ زیرمو له جملو څخه شمېر کېږي چې 4 میلیون ټنه څخه زیات اټکل شوی ده. همچنان د دې ترڅنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې ده یې هم دریمه حوزه چې ده د کش قری د نیپتو کان د کش قری د نیپتو کان هم د سرپل د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومترې کې واټن فاصله کې موقعیت لري چې مراتس مخکې ولوستله ام چې وو د اق کوم دغه چې وو د نیپتو زیرمې چې وي هغه په خپل په 10 کیلومترې کې موقعیت لري خو دا په 12 کیلومترې واټن کې موقعیت لري چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېر کېږي چې جیولوژیکي زیرمې 9.6 میلیونه ټنه ته رسیږي او د ایستلو وړ زیرمې 6.3 میلیونه ټنه نفت ښودل شوي دي. څلورمه برخه د رنځکونکو د زمرد سعید د نفتو زیرمې دي. دغه زیرمې چې دی د شبرغان د شاد له جنوب لویدیځ کې په 6 کیلومترې کې موقعیت لري چې زیرمې 9.9 میلیونه ټنه ته د رسیدلو د وړ کېدو زیرمو له جملو څخه شمېر کېږي چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیونه ټنه ته اوم نفت ویل کېږي چې دا هم ستر اهمیت لري او د یو هېواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکه کوم خدای وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسیو او سې جواب په حق له معلومات لستر وړي او سې چې زموږ په هیواد کې څومره د نیپتو زیرمېستا او څومره حوزې دي. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د پرېزات په حق له معلومات لستر وړي چې زموږ په ګران هیواد کې افغانستان کې څومره پرېزات موجود. کدر مونږ د کوونکو د چې موږ تاسو ټول په هیجو انسانان له ډیره په خاره ایست څخه پلیزات پیژنې موږ تاسو د پلیزات د کلمې سره آشنا سوي یو خو په بخښه وختونه کې د پلیزات څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډیره کم اندازه سره یعنی په محدود شکل سره وو. د هغو د نش لمخې څخه په دې برخه کې موږ تاسو په دې باندې پوسی ویو چې پلیزات د انسانانو چې کله و پیژندنه په هغه وخت کې میس او بیا ورسته وسپنه و خو زموږ په هیواد کې یو شمېر زیات پلیزات ستاسو د هغو جملو څخه میس دي. د اوسپنې سرب دی کروم دی جستی او ګرانوایې پلیزات لکه سره زر سپین زر زیرمې او سرچینې زموږ په هیواد کې شته چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه د هغو جملو څخه خپل اوسپنه ده. اوسپنه هغه زیرمه ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د اوسپنې زیرمې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کندهار په خاکریز کې پیدا کیږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیون ټنه شودل شوی ده او د حاجی ګک کان دی. د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجری لمریز کال کې له یوې ایراني کمپنۍ سره د پلسټین تړون وشو، نو د بدخشان او د سیا درې کان یې د اټکل زیرمې یې له 30 څخه تر 45 میلیونه ټنو پورې ښودل شوي دي. د دې تر څنګ بل برخه چې ده هغه پخپله د پغمان د ولسوالۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمه یې 1.8 میلیونه ټنو ته رسیږي، او اخرنۍ پخپله چې دی له اخرنۍ کان یې د جبل السراج د اوسپنې کان دی چې د زیرمو اندازه یې 8 میلیونه ټنو ته رسیږي، او د اوسپنې اندازه یې په 30 څخه 45 ښودل شوې ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د حاجی ګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجی ګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیځ کې د 45 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او وزیرمو له پلوه څخه د سیمې یو له ډیرو مهمو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. او د اوسپنې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو 1.8 میلیارد تنه ښودل شوي دي چې د اوسپنې سلنه یې 3.15 ښودلې ده چې د کانونو وزارتونه نوي شمېر دغه کان تثبیت شوي زیرمې د 10 لس ټنو ټنو له اټکل زیرمو څخه ښودلې دي چې په 2000 اویا میلیونه ټنو ته حساب شوي دي. چې د حاجی ګک دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو له سترو امکاناتو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو، بله چې دی پخپله د میسو کان دی چې د میسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د میسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې د میسو د کانونو 12 زیرمې موجود دي له پروان څخه تر فراه کندهاره پورې. پراخه ساحه له دغو میسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکي ترمنځ سیمې ډېرې مهمې سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د میسو د طبقو کانونه په متغر خود او همدارنګه خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي. هم چې نن درنو قدرمن زده کوونکو، بل برخه چې ده هغه په خپل د لوګر د انک د میسکو د میسو کان دی چې دغه کان په خپل د کابل شهر په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیونه ټنو ته رسیږي، او په دغه کان کې د میسو اندازه په سلو کې 1.2 څخه تر 1.5 پورې شدل شوی ده چې دا باید موږ تاسو همیشه په یاد وګوسیږي. او هم چې نن د انک کان چې دی د میسو اټکل شوي زیرمې له 6 میلیونه ټنو څخه زیاتې شودل شوي دي چې د کانونو د وزارت نیوي شوو، او د هغو د تثبیت شوي زیرمې له 1 څخه تر 10 میلیونه ټنو میسو پورې شودل شوي دي. د دې تر څنګ بله چې د بله برخه هغه په خپل سره زر چې سره زر هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیلابیلو سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي، او پراخه ساحې نیولې دي چې د فیض آباد شمال څخه بیا په جنوب لویدیځ تر لوري پورې تر کندهاره پورې دغه ساحې نیولې دي. او مهم کانونه د بدخشان په یبتل او غرنی په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې د مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنه ځکون کوله کسانه چې موږ تاسو لوستلی وه، هندوکش غرونه لري چې یو یې ختیځ هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی. په دغو دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کیږي. بل هم درنو زده کوونکو، د سپینو زرو کانونه دي. سپینو زرو کانونه هم دغه زیرمې چې دي د پنجشیر د کې پیدا کیږي، د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی ګوهر په سیمو کې، او همدارنګ د دې تر څنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا به په نفهمي توګه سره ایستر کېدل، خو اوس ورڅخه کار نه اخیستل کیږي، اوس محفوظ دي. د دې تر څنګ د سرپو او جستو کانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې سربو او جستو کانونه هم په زمر په ګران هیواد افغانستان کې ستا چې په هغوی دغه کانونه چې دي د کندهار د بی بی ګوهر او د سربو جستو کانونو په نوم اخیستل سو، یا هم دغه نوم موږ او تاسو ورته استفاده کول سو چې زیرمې د 1000 ټنه څخه جست او 15500 ټنه سرب شودل شوی دي چې د هرات د چشت پسیم کې او د هزارجاتو د نا تولک او د غربند پر نجل پسیمو کې هم موجود ني. بل برخه درنو زده کون کو هغه خلنی برخه شته هغه په خپل د کروم د ډبرو قانون نجي د کروم د ډبرو د اشتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګ او لوګر او محمد اغلی او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کون کو تر دې دم پورې مو د افغانستان د خاناتو په حق له یا هم پلیزاتو په حق له معلومات لاسته راوړل وس هم دلوس په بل برخه کې د پلیزاتو د قانون او اقتصادي اهمیت په حق لولو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو پلیزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي. نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې یې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د افغانستان فلزي زیرمو په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او فلزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند د کچې په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي چې له پلیزاتو څخه د دروازو او د کړکیو میزونو چوکیو ماشینونو او پرزو هم چې نن د پاپریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د یو هیواد کې د پلیزاتو کچې زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي. او هم چې نن درنو زده کون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو افغانستان یو غرنی هیواد دی. نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو له پلوه څخه یو ډېر غني هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تعمیراتي ډبرې لري چې له ډېره پخوا زمانې راهیسې په ودانیو کې کار کړی دی چې د هغو له جملو څخه یو پخپل ګرانیت یا هم خارا ډبرې دي چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په ژورو برخو کې او اورغورځونکو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي چې ښکلی رنګ لري او دا ډبرې د ترقم او سختوالي له امله څخه د ودانیو په زینو تختابونو یا هم بنسټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي. دویم ډول ډبرې چې دي درنو زده کوونکو د بزلت دا ډبرې دي. بزلت لرونکي ډبرې چې دي هغه پخپله دا ډبرې د ځمکې د مخ د ورغورځونکو د لو د موادو پاتې شینې څخه منځته راغلي دي چې ورغورځونکي فعالیتونه یعنی د آتش فشان د غرونو په لمنو کې شتون لري چې د افغانستان په زیاتره غرنیو سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. دې ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی، فلدسپار دی، المونیم دی، الیون دی او ځینې نور مینرالونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځانګړي آب و هوا کې پیدا کیږي. همچنان بل متحول ډبرې چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او آهنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي چې ډېرې ښایستې او زینتي ډبرې دي. څلورم ډول ډبرې چې درنو زده کوونکو د رحم او مرمر ډبرې دي چې دغه ډبرې د تغیر منونکې او آهنګي ډبرې دي چې په بېلابېلو او ښکلو رنګونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو له مهمو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سپین رنګ لري. مرمر ډبرې آهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼې ته تغیر ورکول کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. درې دانې سوالونه لري چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال، پلیزات اهمیت ووایاست یا یې هم بیان کړئ. درېیم سوال، د انګوت د نفتو کانونو نمونه واخلئ یا هم د انګوت د نفتو کان کوم کان دی. نور نه قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تلف امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی به احترامات مقبول کی قدر منو گل لیز کون کو زبر شان قاری و زربه هم تاسو ټول ته شرح واس ما مدد ول سم ټول کی جو غتی هم از من شپ جام لوست خو ژه کون کو زمر است سو دنن وزی شپ جام لوست یا هم حق در سی هدف چنن برز به مراد تاسو پلوست کول ولو عبارت دی له لمړی محصولات پیجنده، دویم به محصولات ارزش، دریم سمکنی حمل او نقل. دا حق درې مهم موضوعګان دي چنن برز به مراد تاسو پلوست کول ولو په حق له به بش پر معلومات ترلاسه کړو. نو هلمند دې چې تاسو قدر من زکون کې د لوستر پایپر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. روز د کونکو اوس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې د نوي لوس لومړنی موضوع چې د محصولاتو اهمیت په هکله ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، محصولاتي ادارې زموږ ستاسو په ژوند کې یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. خو نن ورځ موږ تاسو لومړی محصولاتي لارې تعریفوو چې څه ته ویل کېږي. یعنې که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کشي هم لارې څه ته ویل کېږي، موږ تاسو به وکولای شو چې یو قناعت کوونکی تعریف ورته وکړو. راځو تعریف کوو. محصولاتي لارې د یوې ټولنې او د هیواد د اقتصاد، ټولنیزې چارو، سیاسي چارو، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کېږي. یعنې په عمومي ډول سره که چیرې موږ تاسو وایو محصولاتي لارې هم کشي د یوې ټولنې او هیواد د اقتصاد، ټولنیز، سیاسي، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کېږي چې د ټولنې اړتیاوې هغه که چیرې کرنیزې واوسېږي، صنعتي او تجاري واوسېږي، یا هم ټولنیز فرهنګ واوسېږي او یا هم سیاسي وده واوسېږي، نو دغه ټوله کارونه د محصولاتي کشو د ترقۍ او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري. یعنې د یوې ټولنې پرمختګ او ترقۍ چې ده، هغه پخپله په محصولاتي کشو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړه ده. که چیرته موږ تاسو غواړو یا هم که چیرې یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي، نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې ده باید محصولاتي کشي او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي، په هغوی کې ترقي راولي، نو وروسته د هغوی څخه دې کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو له هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي. نرانه زکونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو دغه ټولنیز ژوند ته متوجه اوسېږو، نو پر مخ ودې هیوادونه چې دي د اقتصادي او صنعت پرمختیا لومړني پړاوونه وهي او ټول په دې کوشش کې دي تر څو په اقتصادي، صنعتي چارو، ټولنیزو چارو او سیاسي او داسې نورو چارو کې پرمختګ وکړي. نو تر ټولو لومړنۍ کچېرې یو هیواد غواړي دغه چارو کې پرمختګ راولي، د دې لپاره تر ټولو لومړنۍ کار چې دی هغه باید په محصولاتي او ترانسپورټي شرایطو کې برابر هیواد باید برابر کړي. یعنې خپل هیواد کې داخل باید دی محصولاتي لارې کشي، ترانسپورټي شرایط باید برابر کړي تر څو دوی وکولی شي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار چې دي په هغه کې پرمختیا راولي او د کارونو وده رامنځته کړي. نو موږ ویلی شو چې زموږ ګران هیواد افغانستان چې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودې په ډډو کې شمارل کېږي، او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچې پورې تړلی هیواد دی چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. یعنې د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمارل کېږي چې سیندونه یې هم پکښې کې موجود دي. زموږ ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي درنو سکونکو ډېر زاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړیو چلولو لپاره برابر نه دي. نو د ځمکنیو محصولاتو او هوایي سکتورونه وده د هیواد زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو بنسټیز اړتیا بلل کېږي چې د منظمې محصولاتي شبکو پرته څخه با پرته هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز وده زموږ په هیواد کې ناممکنه ده. یعنې پرته له دغه منظمو محصولاتي شبکو څخه موږ تاسو نسو کولای چې په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې پرمختګ وکړو. نو موږ ویلی شو چې محصولاتي لارې چارې چې دي، یا هم لارې یا هم کرښې چې دي، د ښارونو او سیمو نښلولو یو بنسټیز رول لوبوي، او همدارنګه اومه او انرژي تولید کوونکي مواد، صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونو ته لېږدوي. نو په دې برخه کې چې یو هیواد هم یو ملک پانګونه وکړي، په دې برخه کې مصرف وکړي، دا د دې د فارغ هیڅ تاوان نه پېښي، بلکې د دې لامل ګرځي چې د دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راولي او د دې د پرمختګ لامل ګرځي. که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو، نو موږ ویلی شو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په هکله که چیرې لنډ معلومات ووایو، د هغوی له اهمیت له جملو څخه لومړنی ارزښت لرونکي اهمیت چې دی هغه دا دی که چیرې منظم ترانسپورټي لارې موجودې واوسېږي یا هم منظم محصولاتي کرښې موجودې واوسېږي، نو د ګټې اخیستنې په سبب سره به یې یو هیواد وکولی شي چې د هغوی په اجناسو کې په بیه کې کمی راشي. هغه که چیرې د خوراکي توکي واوسېږي، هغه که چیرې لباسونه واوسېږي، هغه که چیرې نفت، ګاز، هر څه واوسېږي، د دې ټولو په بیه کې به کمبوتیا راشي. همدارنګه د سون د موادو په لګښت کې به کمبوتیا راشي. د سوداګرۍ مالونو د وخت د کېدو څخه به پرته به بازارونو ته وړاندې شي چې که چیرې دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد شي، نو په دې کې به یو هیواد وکولی شي چې د هغوی په بیه کې کم بوتیا راشي، هم به ولس لپاره اسانتیا وي او هم به هغه سوداګرانو او هغه تجارانو ته به لاره به واوسېږي، دغه لاره به هواره شي چې تر څو دوی وکولی شي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي او د دوی کوم سامان الات کوم تولیدات چې دي په کم وخت کې خرڅ شي. او همدارنګه د دې تر څنګ بله ځانګړنه چې د محصولاتي کرښو ده، هغه د بیل بیل قومونه یو د بلل د دود او د ستر څخه خبرېدل دي، همدارنګه د هیواد ملي یوالي تضمینېدل دي چې دغه هیوادونه چې دي کولای شي چې دغه ټول ستونزې په د محصولاتي کښو په واسطه سره حل کړي. خو یوازینۍ ستونزې چې رامنځته کېږي د رڼاسته کوونکو هغه دا ده زموږ په هیواد کې چې زموږ هیواد له وروسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلی دی، ځکه چې زموږ هیواد غرنی هیواد دی، ډېرې لوړې ژورې پکښې کېدي. نو په دا وروستي کلونو کې همدارنګه ډېرې زیاتې جګړې ورباندې شوي دي. نو د جګړو ځپلو هیوادونو د جملو څخه شمېرل کېږي چې کله دغه محصولاتي شبکې ویجاړې شولې، نو بیا وروسته د هغو د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه چې له همدې کبله څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه وروسته د توکیو او جاپان په کنفرانس کې د هیواد د لویو چارو جوړولو او پراختیا ته د اقتصادي زیربناوو په توګه سره لومړیتوب حق ورکړل شو، تر څو دغه زیربناوې باید بېرته په افغانستان کې جوړ شي. اوس د حلقوي لویې لارې چې دي درنه سکونکو زموږ په هیواد کې 80% یې جوړې کړي دي او له بندرونو سره نښلول شوي دي چې له همدې ډول سره مور او تاسو یو له بل سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالیو نښلولو ته دوام ورکړی دی. د بلې خوا څخه بیا زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښې چې دي د شمال لویدیځو ګاونډیو سره فعالې شوي دي چې زموږ د هیواد د سوداګرۍ اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده، چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې پرمختګ راوستلی دی. نو درنو زدهکوونکو، تر دې دمه پورې مور او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغوی د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په برخه کې به موږ تاسو ځمکنۍ حمل او نقل وپېژنو. خو دغه لومړي سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل د کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوو. درنو ځکونکو، حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي. حمل او نقل د یوه ځای څخه د یو شي انتقال و بل ځای ته، دې ته حمل او نقل ویل کېږي. خو که چیرې موږ او تاسو یو منظم تعریف ورته وایو، نو موږ او تاسو په دې ډول سره ویلی سو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د صنایعو په ګډون د ټولنیزو او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي. او په یو هیواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود واوسېږي، نو په هغه هیواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځي. او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رالیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوې برابرې کړي. د دې تر څنګ په ملي سویه سره سوداګري پرمختګ د دې لامل ګرځي، او د دې تر څنګ له هغې سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتیا هم رامنځته کېږي. د ژوند کچه یې هم لوړېږي، د هغه په کچو او د هغه سهولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغو کې هم لوړوالی رامنځته کېږي. نو دې ډول زیربناوو شتون زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت ته په پام کتو سره داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنی هیواد دی. نو دغه جوړښت ته په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی دی چې فوق‌العاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکو اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نسي سرته رسول کېدلې. د دې تر څنګ که درمونه وګلري زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګریو اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودله، او بل د هغې لارې د نښلېدو ځای ګڼل کېده، یا هم د هغو دوو سیمو ترمنځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې تر څنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواده څخه تېره سوې وه، چې له همدې کبله څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي کې او همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمېرل کېده. د دې تر څنګ کلمونه وګلري زده کوونکو، کله چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دوران وو، نو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګرۍ لپاره په افغانستان کې د داخل سوداګرۍ لپاره لارې چارې برابرې کړلې چې نوي کاروان سرایونه په هیواد کې داخل جوړ کړل. وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې ښه زمینه دغه کارونه برابره کړل، ځکه په هیواد کې داخل د یو ځای څخه بل ځای ته سامان آلات لېږدول کېدل، د یو ځای څخه حمل او نقل کېدی، د یو ځای څخه بل ځای بل حمل او نقل کړي. همدارنګه انګلیسانانو له کراچي څخه تر کوټې پورې، د کوټې او چمنه پورې د اوسپنې کرښې وغځولې چې موږ تاسو د ورګاډي کرښې ورته وایو. خو زموږ په هیواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونه سو په هغه وخت کې، چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه. خو وروسته د هغه څخه تر 1910 میلادي کال پورې چې په هغه وخت کې دغه کال د 1400 مریض کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې د غوړل او راوړل یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سرته رسول کېدي، چې دغه بڼه چې وو عصري نه وه، کلیوالي بڼه وه، او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو، یعنی د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل و چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ د خوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه د هغې له خوا څخه موټر زموږ ګران هېواد افغانستان ته ور وپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو دا 50 تنه کارګران یې ممبئی ښار ته ولېږل تر څو دوی وکولی شي موټر د تخنیکی کارونه زده کړي او د هغوی د موټر شرکت درباریانو سره جوړ راسي او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر سړي مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ که درمن وکړل زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تک او راتګ لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدي، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګه لغمان، کابل، جبل السراج کابل کې، لوګر او کابل او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول چې ټول هېواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شوله، او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 18 کیلومتره و، چې پر دې سربیره د سیندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تک او راتګ لپاره جوړ شوله. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه و چې زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سیندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې و ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرنۍ سیمې پراخوالی شکلینې دښتې هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې زیاتې پانګې او عصري وسایلو او فني پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د د سیندونو مسیرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویو لارو په غځولو کې اغېزناکه مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې یې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سیند بهېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو ته ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دوی محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم حمل او نقل په افغانستان کې تشکیل کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث په اړه اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی، د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړی هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو هغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي، حق ښه په جرات سره وغوړي. هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي، لاغوي حق واخلي.
میراث حق دی ما خپل مور میده اقنت واخستل خپل ورکل غی ورونو خپل حق باید واخستل شي ګنا نه ده ثواب لري توانه او جلی د خپل فقط در فکر وک د خپل اقتصادي خوی دورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګنا نه لري که ورته خوشی کین زړه کني خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایکلی
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چیرو خپلواک صاحب په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث په خپله د میراث یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایي ته ویل کیږي او هغه مالو ته ویل کیږي چې هغه بال دی چې یو میت یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي د هغه کفن د هغه دفنول اول قدم کې بال هغه د هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي لکه په هغه باندې قرضداره ده وصیت کړی ده بال هغه نه چې څه مال پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کیږي دین ورکول کیږي قرضدار د دین اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي کوم مال چې پاتې کیږي ته میراث وایي
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي
میراث اګانه شرط ده چې هغه شخص وفات شي که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو میراث هغه ای چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي
بله راځو دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کیږي په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه قرآن کې دغه تقسیمات راغل دی دیتی و منظم شکل بانده دیگه تقسیمات شویدی چی میراث کلا پاتی کیگی آغا اول بده میراث نه ایده ده تکفین او ده دفن خبر کیگی مصارف فرکول کیگی بالا آغا با ایده که کم قرضداریانی وسی ده چان قرضدار وسی آغا با ورکول کیگی او بالا آغا با ده که وصیت کلی وصیت به دریم درجه که وصیت به پلی کیگی چی که چرت وصیت به چی ده بال مال مرگ نه ده مال ده ملک نه یا زمان دغه پیسو نه دا پلانی ته ورکړ شي نو دا به تطبیقیږي بل هغه که څه پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی اوسېده د میرمن ده دا اولادونه دي د لورګانې دي چې هغو ته ذو الفروض ویل کیږي په اول قدم کې دا په ذو الفروضو باندې تقسیمیږي بال زو فروز نه په عصباتو باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي یو باقی مانده که چیرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقی مانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري یا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده
خپلواک صاحب افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډېره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه دوی څه کولی سي خپل حق څه رقم واخلي
که څوک حق نه ورکوي حق خو نوم د خدای ده حق خو بهتره د میراث حق دا خو د خدای په لخوا نه تعین شوی ده اېده حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دا یو مسولیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو له خوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کېږي. او بله دا ده که هغه چېرته په دنیا کې یو چا ونشي توانېدله چې دا حق واخلي، هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کندې جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي هغه څوک که نه ورکوي، نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کندې جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بحث شو، بل بحث ده چې حرام خوري تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي که د بل ورورې اوسي، نو هغه تر هغه له چا حق چې د هغه له خوا حلال شوی ورته نه اوسي، دا حرام خوري. هغه به کې به برکت وي، هغه به یو خوشي دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي افغانستان یو داسې هېواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې ایسي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چېرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښیي دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون محکمې نه، بدون جار و جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو، شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي، نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلک دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترس خلکی دي استفاده کوي او د خپل د خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تګ هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده، محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کوش چې ده.
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن سو خیرات او دغه مسائل سول. که چیرې د سې او چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کی، تاسو څه راته ویلې سي له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض پاتې سه او د سې چاته پاتې سه چې هغه ټول ارڅه یو متل موږ تاسو لره وای مینځر ما ټوله دی ما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
چې یو څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي، نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکوي، نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې څه رقم دې ده خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چېرته ورثه یې نه ورکوي، نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کېږي. یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي، دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتېږي، چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضدار او مه او کنه یې بیا د همدغه ورثې نه چې هر څونه سهم اخیسته بیا کوی شي چې د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ و جنجال کېږي د ورونو ترمنځ، که څه هم برخه خو معلومه معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه تا ښه پټی واخیسته ماته د خرانه کړه یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسی په دې اکله باندې م غواړو تاسو خبرې واورو
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کیږي ولی شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهیم شي نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کیږي ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده د هغه ارزښت ښه ده د هغه حاصلات ښه دي د هغه لاره لري خو لسها و ښیګڼې لري نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کیږي نه بل موږ کیلو په باندې کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دا اتا او دې ته نه ګوري چې دا یو ځمکه ښه ده یو ځمکه خراب ده یو ځمکه وبلري یو ځمکه وبنلري نو یو ځمکه چې دا هغه یو کودال ده نو دا شان په نظر کې چې موږ ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساویه کې که یو چیرته یو ځمکه خرابه وي او یو ځمکه ښه اوسي نو موږ ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي
خپلواک صاحب په اخر کې به د میراث په اړه تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي کم خلکې چې د وارثین دي هغوی د زن نه کوي د تقسیم په میراث کې ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې ترمنځ کیږي ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو دی هغه نه میراث پاتې شو نو بل د څو درې ورځې تیر شو په څلورم او پنځم یا شپږم ورځ باندې د دې مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو اخر کې دوی د وارثینو ترمنځ کوم جنجال پاتې نه وسی
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
سلامات اوسئ تاسو نه مننه
درن دوستانو دا د دېونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې لمونږ سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هغه یو خبر دی چې کلاس و درېږي خوله درېږي نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي نو ژوند درېږي کله چې ژوند درېږي یا یو د کورنۍ مسول د کورنۍ مشر یو دیوال ته درېږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره درېږي لامدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختی پیلېږي همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا هم داسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی امحلت اوسیدل او ژوند کول هم مرگ دی. نو چه کار نیه سلگون مشکلات هم دلتا رپیلیش.
یا خو دا موضوع ده چه کار دی هر وگری حق دی. بلا بیا دی کورانه موضوع ده چه اغا نفقه گتون که باید کورانه تا یو چه پیدا که دالتا چه لخلکونه دی کار حق اخیستل سوی بی. دی دقی کورانه چه پاگه که ماشومان دی پاگه که سپین سری دی دی دوی حق سوم را ترپ خولانده شو.
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کېږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې د اخلي پخلي حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخیستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي ویې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کېږي چې خپلې 15 اووه کلنې لس کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تېرېږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي، ختمېږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانېږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کېږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هېوادونو ته د مزدورۍ و د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کېږي، کډوالي هغه مال رامنځته کېږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کېږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو څه فکر کوئ، آیا حاکم نظام په دې باندې پوهېږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهېږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تېر کې زموږ همدا ګیله وه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلې دي، بل مسؤل 40 کسان په دنده ګمارلې دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیانه سره مخ کېږي. یو وخت هیچا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت یې ړنګ سي، 40 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي، ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړی شي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هېواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبوره کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هېوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژنې، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی شي.
د دې چې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي، له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ ور سره پرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پېرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا هغه کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو، هغه شیانو ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی، په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه اوسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد تجرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړه او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅخه اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو، کم تر کمه دی عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، همهغه دي تطبیق. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پانګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی شي چې زرګونه کسان پر کار شي. خپله طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی، نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم سرسته چې کونډیان دي چې موږ ته مسجونه کوي ژغونه را سرسته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر سته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یې هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یې پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالات دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالات تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې له سره بېرته غور وکړي همدې ولس ته مراجعه وکړي همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هیله مو دا ده چې همداسې اوسي
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خوشحاله اوسئ ډېره مننه
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه په دې خپرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځکه چې است الله ممال او ملګری
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره